ریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوري او نظر سرګن کړئ.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو را نوریدونکو بیا هم السلام علیکم، ستلی مشی. د نن او وضعیت په پروګرام کې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، خبرونه، رپورټونه او د حال په اړه کې د نورو نظر اوري. خو مخکې لدې چې په نور مسایلو وغږیږو، اول د دې ساعت یو څو خبرونه لرو.
نن او وضعیت،
نن او وضعیت،
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري. بیگا طالبانو له دوه خواو د پنشیر په ولایت برید کړی دی او نن د پنشیر په شاوخوا کې د طالبانو او د مقاومت د جبهې ترمنځ حالات ترنګلی دي. د طالبانو د نظامی کمیسیون مشر ملا محمد یعقوب د پنشیر د سقوط خبر رد کړی دی او د طالبانو جنگیالیو ته خبرداری ورکړی دی که چیرې بیا د خوښۍ ډزې وکړي نو محکمې ته به کش کړی شي. د طالبانو جنگیالیو په کابل او نورو ولایتونو کې د پنشیر د سقوط د غلطو خبرونو په اساس د خوښۍ او خوشحالۍ څرګندولو لپاره هوایي ډزې او آتشبازۍ وکړې. طالبانو ویلي دي چې په پنشیر کې پرمختګ کړی دی. د احمد مسعود په مشرۍ د طالبانو ضد مقاومت جبهې ویل چې د پنشیر هیڅ ولسوالۍ سقوط نه دی کړی او وایي چې د بغلان د ولایت د اندراب د ولسوالۍ د خاواک د کوتل سره نږدې بیګا په جګړه کې لسګونه طالبان وژل شوي دي. طالبانو د احمد مسعود د مقاومت د ډلې په دې خبرونو هیڅ تفسیره نه ده کړې. خو د پروان د ولایت د ګلبهار نه رسیدلي رپورټونه وایي چې طالبانو نوره تقویتي قوه لیږلې ده چې په پنشیر بل برید وکړي. عاجل روغتون ویلي دي چې درې ناروغان کابل کې روغتون کې بستر شوي دي، اووه تنه تداوي شوي او بیرته رخصت شوي دي. د جمعې د شپې راهیسې دوه مړي روغتون ته رسول شوي دي. تر دې مخکې تلونوس د اوولسو مړو او یو څلوېښت زخمیانو خبر ورکړی وو. احمد مسعود ویلی دی خلق به هیڅ وخت د مقاومت نه لاس وانخلی. نن د شنبه په ورځ سلورم او ورځ ده چې یو شمیر مبارز خوځو په کابل کې جمهوری ریاست ته نږدې اعتراض کړی دی. په طالبانو یې غږ کړی دی چې په نوي حکومت کې ښځې له پامه ونه غورځوي او همداشان د ښځو د تعلیم، د حقوقو مساوات او د غسې نور حقوق له نظره ونه غورځوي. د میرمنو شعار ورکاوه چې موږ د هغو تیرو شلو کلونو ښځې نه یو، برابري، عدالت او ډیموکراسي غواړو. طالبانو د دې ښځو د مخنیوي دپاره چې غوښتلې جمهوري ریاست ته ننوځي اوښکې بهیونکې ګاز استعمال کړ. یوه میرمن چې رابعه سادات نومیږي زخمی شوې ده. همداشان پرون هم د ښځو د حقوقو ګروپ د کابل په ښار کې مظاهرې کړې دي. وړمه ورځ په هرات کې ښځو مظاهره وکړه او په نوي حکومت کې د ښځو د ونډې غوښتنه وکړه. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. په افغانستان کې محلي مطبوعاتو ویلي دي چې د طالبانو په هوایي ډزو کې لږ تر لږه اوولس افغانان وژل شوي او یو شمیر نور ټپي شوي دي. وسلوالو طالبانو له هغه وروسته په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې هوایي ډزې پیل کړې چې د پنشیر د ولایت د نیول کېدو آوازه خپره شوه. د پاکستاني مطبوعاتو د رپورټونو له قراره د پاکستان د ISI مشر کابل ته رسیدل دی. په کابل کې د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته د لومړی بارانۍ جګپوړې چارواکی دی چې د افغانستان پایتخت کابل ته سفر کوي. د رپورټونو له قراره د پاکستان د ISI مشر د طالبانو سره په یو لړ مسایلو باندې غږیږي. ملګری ملتونه وایي د سپتمبر په 14مه د افغانستان لپاره د بسپنې د ټولولو کانفرانس رابولي. په جینوا کې به په دغه کانفرانس کې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیریش هم پکې برخه اخلي، په افغانستان کې د بشري بحران په پراخېدو هم بحث وشي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې په دغه کانفرنس کې د بودیجې د زیاتولو لپاره خبرې کیږي چې د ژغورنې بشردوستانه عملیات دوام ومومي. تر دې مخکې د مهاجرو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ نطاق بابر بلوس د نړۍ نه غوښتي و چې د افغانانو او افغانستان سره مرستو ته ادامه ورکړي. د دې په وینا پروان میلادي کال کې تشپګل کو زیات افغانان په بیلابیل دلایلو د خپل سیمونه بې ځای شوې دي چې 80% یې خزي او ماشومان دي. د ناتو عمومي منشي یان سټولټنبرګ ویلي دي چې نړیوال باید د طالبانو په حق له د هغوی په وینا نه بلکې د هغوی په اعمالو قضاوت وکړي. یان سټولټنبرګ د جمعې پر ورځ ویل چې د طالبانو نه غوښتي دي چې افغانستان به نه پرېږدي چې د نړیوالو دهشتګرو په خوندي ځای بدل شي. نوموړي هم دغه راز ویلي دي چې طالبان د بشري حقوقو رعایت کوي، په خاصه توګه د ښځو د حقوقو او خلکو ته چې غواړي د افغانستان نووزي لار ورکړي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بارني چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د روان کړکیش په تړاو د خبرو لپاره په راتلونکي هفته کې جرمني او قطر ته سفر وکړي. دواړه هیوادونه د تیرو دوو هفتو په ترڅ کې د افغانستان د وګړو د استنې د ماموریت په لړ کې مهم ترانزیت ځایونه وو. قطر هم د غرض د طالبانو سره ډیپلوماسي کې مهم رول لوبوي، خو خاغلی بلینکن ویلي دي هلته به له طالب چارواکو سره ونه ګوري. خاغلی بلینکن ویلي دي په افغانستان کې پاتې امریکایانو سره چې خایې وو سم غوړي له دغه هواد ووزی په ارتباط کړي. جرمني کې به نوموړی د هغو څه د پاسه شلو هیوادونو د استازو سره آنلاین غونډه وکړي چې د افغانستان د ایستل شوو وګړو په مشکولو کې ونډه لري. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل. نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
دا آشنا رادیو در نوریدونکو مخکره دی چې رپورټونه واوري او تاسو ته وایي چې ولا مسله ده. ام دومره یادونه کوم چې کولای شي تاسو خبرونه ته زنګ ووهي او د خپل سیمې د حال او احوال په اړه کې خپل نظر ووایي. زمونږ د استودیو نمبر ځان سره ولیکئ. افغانستان نه چې زنګ وهي 0001 به ووهي، بعد هغې نه 202 شپږ یو نه یو دېرش شپږ دېرش دغه نمبر ډایل کړئ. راسان سټوډیو کې د پروډوسر سره وغږیږي او تاسو به په پروګرام کې شامل شئ، د خپل سیمې حال احوال به بیان کړئ. مننه چې خبرونه کې برخه اخلي. اوس راځو د مسلې ته چې نن د شلو ورځو نه وروسته په کابل کې د شاهزاده سرای د راکړې ورکړې لپاره پرانستل شو. کابل د طالبانو، یعنی کابل ته مقصد نه ده، کابل ته د طالبانو د ننوتلو نه وروسته تر اوسه پورې دغه سرای تړل شوی وو. د شاهزاده سرای د پرانستلو په اوله ورځ د تامه په خلاف د افغانیو په مقابل کې د بارنیو اثارو بای ډیر لوړې نه وي، خو صرفانه اندېښنه خي چې په مرکزي بانک کې د ډالرو زیرمې کمې دي. په کابل کې د امریکا خبريال اکرام شینواري د سرای د پرانستلو او د صرفانو په مقابل کې د غواخونو په باب د صرفانو د ټولنې د یو چارواکي حاجی عبدالرحمن زیرک سره مرکه کړې ده.
د وګړو زنګوسه د شاهزاده سره نن پرانستل شو.
رښتیا هم بعد تقریبا شلو ورځو بعد نن لله الحمد د اتحادیه د صرافانو د مشرانو په تپ تلاش باندې زموږ په تپ تلاش باندې د افغانستان بانک په همکاري باندې موږ وکول چې سره شاهزاده خلاص کو. نو سره شاهزاده مون نن لله الحمد خلاص کی، ولی هغه مشکل چې زموږ د افغانستان بانک سره پات دی هغه لا تر اوسه پر ځای دی. هغه مشکل دا دی چې موږ پیشنهاد ورته کړو چې زموږ د صرافانو مقدار پیسې خپل او د خلکو د مشتریانو پیسې ټول په خصوصي بانکونه کې دي، او خصوصي بانکونه باید دغه 50% ورته ورکړي تر څو چې موږ مشکل د مشتریانو ورحل کو. افغانستان بانک مشترک ویلی و چې موږ ان شاء الله په دې باره کې فکر کوو، مشوره کوو د بانکونو د اتحادیه سره، او دا مشکل به در حل کو. خو دا مشکل تر اوسه نه دی حل. موږ نن بیا تلاش کوو چې د ورځې په جریان کې د افغانستان بانک د مسؤلینو سره ووینو، وګورو او دغه مشکل چې موږ حل نسی سرای شاهزاده کې به د مشتریانو او صرافانو تر مابین پرابلم وي، مشکل به وي، او دا به نه حل وي نو د حل کې دوه لپاره موږ کوشش ډیر کوو.
د دې مشکل اصلي څه ده سر؟
د دې مشکل اصلي علت دا دی چې افغانستان بانک ډالر نه لري، امریکایي ډالر، افغاني ورسره ډالر نه لري، کووید ډیر کم دي. زموږ غشتنه، زموږ امانتونه په خصوصي بانکونو کې ډیر دي، اما د دوی سره ډالر امریکایي کم دي ورسره. دغه اصلي علت دی. خو دغه د لپاره د حل لار استه په فیصدي پر اساس باندې آیسته آیسته باندې قرار قرار. ولی د سراب لاس باید بند نشي، د سرابانو لاس باید خلاص شي. موږ هم ټول په یو پلان ځنی غواړو. پیشنهاد مرتور کې 50% راتراکي، 70% راتراکي، او یا هم 30% ورته ورکي سرابان ته. د عادي خلکو او د سراب تر مابین باید فرق موجود وي، ځکه د سراب سره د یو سراب سره په لاس هاو مشتریان سره چې د خلکو امانتونه دي، دا د کاروبار د پاره وي. نو دغه یو مشکل سره
اجي سه ولایتونو کې د اتحادیې غړو کاروبار شروع کړی دي.
اصلا خو په ولایتونو کې مخکتر مخکې هم کار شروع و. ټول مشکل په کابل کې و. افغانستان بانک په کابل کې اکشن درلودي، په هفته کې 50 میلیونه ډالر خرڅوله، او دا زموږ د کابل سرافانو رانیول، د کابل سرافانو بیا د ولایتونو سرافانو تور کول. بنا ان ټول مشکل په کابل کې دي. په ولایتونو کې دا مشکل سخت او حالت جزئي دي، په دغه اندازه نه دي لکه په کابل کې دي. بنا ان په ټول افغانستان کې نو به سراف اخلاص شي.
تاسو ویل چې په هفته کې به 50 میلیونه پورې بازار ته وړاندې کولې، ترڅو چې د افغاني نرخ هم وساتل شي او بازار کې د ډالر کمی هم نشي. اوس افغانستان بانک دا پیسې نو عرضه کوي، د دې تاثیر په مارکیټ باندې څنګه دی؟
په خو افغانستان بانک په هفته کې تر 50 میلیونه ډالر مارکیټ ته ډالر عرضه کوله، البته عرضه او تقاضا په نظر کې نیوله. اوس به دا نه وي، دا به مشکل وي، خامخا به مشکل پیدا کړي. مګر په دغه ځای کې یو شی دی چې غټ خبره دا ده چې ګمرکونه به ان شاء الله اوایت زیات وي، اختلاس بنی پکشي کې، فساد بنی پکشي کې. د طالبانو مصارف د امارت د ډیر کم دي نظر به تیر حکومت دوغي مصارف زیات و، به حد زیات غټ فوج او به حد زیات ډیر مامورین و، نور اضافي مصارف درلودل. دلته د مصارف په خاصه بووي کم. په هر صورت باندې پر بازار منفي تاثیر کوي. مګر چونند مارکیټ اول ورځ ده، معلومه به سي ان شاء الله یو دوه ورځې درې ورځې به اوسله ورته وکړو. د دې کار نتیجه به هم معلوم شي. څه کیږي
سبب نن د ډالر بای د لوړېدو ډیر احتمال لیدل کېده، خو دا ښکاري چې د ډالر پر نرخ کې ډیر توپیر نه راغلی.
د دې ورځې رئیس چې اسلامي امارت قواوی کابل ته داخل شوی دي او تیر نظام سره خود خړې دي، په اول دوه هفتو کې پر بازار باندې فشار زیات او خصوصا پر ولایتونو او پر کابل باندې د سړی شازده مخته فشار زیات او ډالر ډیر لوړ او ټیټ کېدی. د دوه اچاو څخه د دروازه څخه تقریبا تر اونې وی اتنی وی پر ولاړی، اصلا زوري خطر دی. نن مارکیټ وسپیلندغه د خچ مرشتاس دلته ناسو پسره شازده کې یو امریکایي ډالر په اوات افغاني رانیول دی، په اوات او شل په لو دیش په باندې خرڅول دی. زه امیدوار دی ته ما چې ډیر زیات منفي تاثیرات نیوي.
د مخه به ډالر د افغانستان او نورو ملکونو ته تل بس ګوانلې هیوادو ته دا لړۍ وسم شته. څنګه
موږ د افغانستان بانک سره دغه اندیشنه هم شریکه کړه، هغوی د فتن نو پیشنهاد په نظر کې ونیوي، اعلامیه ورکړه چې هیڅ نو اسعار او طلا خارج ته څوک نس انتقالولی او کې انتقالوي دا جرم دی او دا به ضبط شي.
د پیسو د ورکړې راکړې د مارکیټ آینده څنګه ګوري؟
زه ورته خوشبینه یم. ان شاء الله د وخت په تیرېدو سره به هر څه ښه شي. یوازنۍ ستونزه او مشکل چې تجارانو خصوصي متشبثونو درلودل، خصوصي سکتور درلودل، هغه د بی امنۍ څخه اندېښنه و، د اختطاف او د چورو د غلا څخه. لله الحمد دا مشکل اوس فعلا حل شوی دی، او امیدوار يم چې نورم حل شي. او خوشبینه دي ته ما چې د وخت په تیرېدو سره به د افغانستان بانک د ټولي دنیا د بانکونو سره باید اړیکې خپل شه هم کې او ضرور هم ده، او ټول کارونه به ان شاء الله منظم او شسی.
ډیر مننه سر.
تشکر.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو در نوریدونکو یو ځل بیا یادونه کوم چې په دې خبرونه کې چې نن او وضعیت پروګرام ده، ستاسو خبرې همارو زمونږ د استودیو نمبر ځان سره یادداشت کړئ، 202. البته د دې نه مخکې افغانستان نش ټلیفون کوي 001 دایل کوي، بیا 202 شپږ یو نه یو دیش شپګدش په دې نوم راکول شي چې د امریکا غاک استودیو ته راشي او خپل خبري وکړي. خو رازم دې مسلې ته چې مخکې چې طالبانو په افغانستان کې د پخواني مجاهدینو د خپل منځي جګړو نه وروسته افغانستان کې وخت لا سکل، هغه وخت افغانستان یو وران ویجار هوادو چې خلکو د نسبی امنیت لپاره هر ډول حکومت اته د طالبانو سختري د امارت راتلوم خوشاله. خو دا ځل چې طالبانو افغانستانونی وو دا هواد هغه سنه دی لکه هغه وخت چې وو خلک یوازې نسبی امنیت نه غواړي. د غزوان نسل چې په دې تیرو شلو کلونو کې د مطبوعاتو ازادي لیدلې ده، لوړ زده کړې، د ښځو حقوق، په سیاست کې ګډون او انتخابات دغه تجربه کړې دي، غواړي دغه حقوق ولري. نو اوس سوال دا دی چې طالبان به څه ډول حکومت جوړ کړي او څومره به دا غوښتنې په نظر کې ونیسي. زمونږ همکار داوود صدیقي د امریکا د ملي دفاع د پوهنتون پروفیسر علي احمد جلالي سره په همدې ارتباط مرکه کړې ده.
جلالي صاحب، د طالبانو د نوی حکومت به څه ډول حکومت وي؟ آیا دوی به وتوانېږي چې د نوی نسل چې په افغانستان کې په د تیرو شلو کلونو کې لکه څنګه مې چې یاده کړه د ازادیګانې تجربه کړې دي، د دوی ځای پکې وي؟
تشکر. تاسو ټول ته سلامونه وایم. اساسا دې شیان نامعلوم دي فعلاً په افغانستان کې. طالبان تر اوسه پورې د یو جنګي ډلې په اساس پېژندل شوي دي او فعالیتونه یې جنګي دي. زیاتره د حکومتداري تجربه کلري هغه تجربه ده چې په اوس هغه نه چلیږي. پالو مخکې لري تجربه درلوده. هغه وخت دا هیڅ دنیا هم بدل شوې ده، سیمه هم بدل شوې ده، افغانستان هم بدل شوی دی. د افغانستان کې یو نوی نسل را ټوکېدلی دی. نو په دې شرایط اقتصادي، اجتماعي او سیاسي هم بدل شوی دی. که چېرته داسې حکومت رامنځته نه شي چې د خلکو د منلو وړ نه وي، نو ستونزې به ورځ په ورځ زیاتېږي. مخصوصا دغه اوس لویه ستونزه د حکومتداري، د اقتصاد او د خدمتونو د عرضې ستونزه ده. مشروعیت یو دولت په دې منځ نه راځي چې نظامي غلبي په اساس باندې رامنځته شي. مشروعیت په دې ده چې خلکو حمایت ترلاسه کړي او د نړۍ حمایت ترلاسه کړي. تر اوسه پورې دا شیان نامعلوم نه دي. فکر نه کوم چې که چېرته طالبان اوس چې فکر کوم په دې فکر کې دي چې د یو څو مودې لپاره به فقط د طالبانو د ډلې نه یو حکومت جوړوي، نو دا به مشکل وي چې دوی وکولای شي چې هغه کومکونه د بنی ضروري ترلاسه کړي او یا د خلکو حق حمایت ترلاسه کړي چې یو داسې حکومت رامنځته کړي چې د هغو غوښتنو سره مطابق وي چې د افغانستان خلک یې اوس غواړي.
جلالي صاحب، آیا تاسو له داسې امریکایي مقامات سره په تماس کې یاست چې د افغانستان او سیمې په اړه دقیق معلومات لري؟ دوی څه وایي؟ د پنځشیر موضوع سره څه کیږي؟ آیا دوی له کوم اړخ سره مرسته کوي؟ آیا جګړه به دوام پیدا کړي؟ لکه تیر حکومت چې له ستونزو سره مخامخ و، طالبان به هم له همداسې ستونزو سره مخامخ وي د امنیتي له پلوه؟
تر اوسه پورې د متحده ایالاتو حکومت لکه چې زه معلومات لرم دا اراده لري چې اوس د دې حکومت په رسمیت وپېژني، ځکه حکومت اصلا موجود نه دی چې په رسمیت وپېژني. او دا چې څنګه حکومت راځي او څه پالیسي غوره کوي بیا پس لغه به معلومېږي. تر اوسه پورې د امریکایي ایالاتو او د اروپایي ټولنې ارتباط له طالبانو سره په دوو برخو کې دی. اول دا چې هغه کسان شاته پاتې شوي دي، خارجي اتباع دي او یا هغه کسان دي چې د خارجي قواوو سره مرسته کړې ده، د هغو د آزادانه تګ راتګ دپاره زمینه مساعده کوي. دوم دا چې د داعش په ضد باندې اقدامات کېږي هغه هماهنګ کوي. له دې نه پرته نور روابط فعلا موجود نه دي. او اساسا تر څو چې دغه شرایط رامنځته وي، حکومت جوړ نه شي، د حکومت پالیسي معلومه نه شي، د هغو پورې دا د پېژندنې مسله مطرح نه ده.
بله، د پنځشیر مسله څنګه ده؟ د پنځشیر مسلې ته ځینې امریکایي سناتورانو او ځینې چارواکو ځینې څرګندونې لرلې په تېرو څو اونیو کې چې په دې اړه یا څه خبره شته؟ آیا د هغو ملاتړ به کېږي له نړیوال لخوا په ځانګړې توګه د امریکا لخوا؟
د متحده ایالاتو رسمي خبره دا ده چې د امریکا جنګ په افغانستان کې پای ته رسېدلی دی او نور داسې کوم د چا سره د مرستې په باره کې کوم معلوم اقدام نشته. او هم دا خبره واضح ده چې په افغانستان کې یو جریان دی چې تاریخ ته وګوري، هر هغه سختګیر حکومتونه چې غواړي په زور باندې کوم پالیسي په خلکو باندې تحمیل کړي، نو په تدریج سره مقاومتونه د هغو مقابل پورته کېږي. دا په خوا وختو کې هم شوې ده. اوس هم احتمال دی د کرکټ سخیرانه حرکت وشي په افغانستان کې د طالبانو د اوس حکومت نه لري د حکومت لخوا که حکومت جوړ شي او بیا دغه خپل پالیسیګان په زور په خلکو باندې ومني نو مقاومتونه پیدا کیږي. داسې شرایطو کې ممکن د مقاومتونه وسیع شي. فعلا دا مقاومت محدود دی یو چیرته، اما که چیرته شرایط داسې راشي چې طالبان وکړه چې بیا هماغه روش غوره کړي لکه چې پخوا یې درلودل او بیا د خلکو غوښتنې په مرحله کې ونه نیسي، یو همشمول حکومت رامنځته نه کړي، او بلې خوا نو په هغه صورت کې مقاومتونه ممکن ده په تدریج سره راپورته شي، هغه مقاومتونه چې بغاوت
یو پوښتنه لرم که په لنډه توګه ځواب راکړئ، د افغانستان راتلونکی څنګه وینئ؟ آیا نړیوال به یو ځل بیا افغانستان ته شا کړي او پر خپل حال به یې پرېږدي؟
البته دا مسله په دې پورې اړه لري چې نړیوال کوم دلچسپیګانې په افغانستان کې لري. په افغانستان کې د نړیوالو دلچسپیګانې چې افغانستان بیا د ترهګرو د ځاله ونه ګرځي او له هغه ځایه حمله پرې ونه شي. په دې مورد کې البته هم نړیوال ځینې امکانات لري چې تاثیر وکړي، اما په این زمان کې طالبان هم ځینې امکانات لري. مثلا دنیا نشي کولی چې حتما خپل امکانات استعمال کړي چې فشار راولي. طالبان هم ځینې امکانات لري چې د امریکا دې تاړه کړي یا اروپا دې تاړه کړي چې همکاري وسره وکړي.
ډېره ډېره مننه علي احمد جلالي، د امریکا د ملي دفاع پوهنتون پروفیسر چې موږ ته وخت راکړ.
لدينا خورا مخ کې چې طالبان په افغانستان کې واک ترلاسه کړي، دوی د یوې خورا مهمې منبع راټولولو ته پام اړولی وو، پیسې. دا ناممکنه ده چې معلومه شي چې دوی څومره پیسې راټولې کړي، خو دا واضح ده چې دوی د اقتصادي خپلواکۍ لپاره قوي اراده درلوده.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنوریدونکو دا او ځینې نور رپورټونه په آینده خبرونه کې او یا که وختو په دې خبرونه کې اوریدې شي. اوس رازودی ته چې په افغانستان کې د حکومت د جوړېدو خبره ډیره مهمه ده او ډیر وخت راځي ټول انتظار دي چې سره ول حکومت به وي آینده په افغانستان کې. ټول د یو هم شموله حکومت د جوړېدو په فکر او نظر دي چې په افغانستان کې سولې شي، امنیت شي. نو وګورم چې د سیاسي چارو کارپو او ژورنالیست زرغون شاه شینواری صاحب سوي. شینواری صاحب محترم، اول خوستلې مشه پروګرام ته، او بل دا چې وړم د خلاص نظر مو وورم چې ولې د حکومت د جوړېدو خبره ځنډیدلې ده، دا یو، او څه فکر کوي چې د حکومت جوړېږي د خلکو د غوښتنو سره سم یا بل ډول؟ مهرباني.
خادم خور تاسو او محترم و کتون و تاسو ملگر و همکران تا سلام و پیزوین خدای مروح لره.
وعلیکم سلام.
نمره سوال چه تاسو وکر چه سر دول حکومت جوری جی تر اغزه پوری چه منگا معلومات لرو پتی رو دریسالو رو رزو چه کندهار چه ده طالبانو مهم مشغان پده بانه لجهو چه سر دول حکومت جور کن. یوه مسله غلطه په جدید ډول د دوه کمانډ کې مطرح شو چې حکومت خو به جوړ کړو، د دې حکومت نوم باندې مسله وه، حکومت اسلامي امارت که اسلامي دولت یا کوم بل نوم. دې باندې په کلي ډول باندې اتفاق نظر چې څومره زموږ معلومات ته نشته، مګر نتیجې ته رسیدلی دي چې یو سیستم یو حکومت باید داسې جوړ کړو چې اصلا په نوم په لحاظ باندې څه مشکلات پکې نه وي، مګر د مفهوم په لحاظ باندې هغه چوکۍ یا موقف چې په د امیر المؤمنین لپاره لازمي او ضروري ده، هغه موقف باید د دې دولت په وجود کې منعکس شي. په دې معنی باندې چې زمونږ معلومات داسې دي چې دو یو درې دولت تشکیل د دولت لپاره جوړ کړی دی. یوه د دولت عالی شورا ده، د دولت عالی شورا چې د دې په راس کې به احتمالا ملا هبت الله اخوندزاده یا شیخ عبدالحکیم چې د طالبانو پخوانی قاضي القضات او د قطر دفتر کې وروستی وختو کې د دې مذاکراتی ډلې مشر یا د دوه کسانو چې به یو په دې عالي شورا پراتی واسي. دا عالي شورا به احتمالا د ډیری په شمول باندې دیارلس کسان ولري
bale
چې دا دولس کسان به د طالبانو مهم مشرانی د دولت ادارې لپاره د صدر اعظم یا د رئیس جمهور د څوکۍ لپاره ملا برادر اخون د دوه لمړنۍ انتخاب دی. ملا برادر به د دولت هغه اجرایی تر مامور صدر اعظم یا رئیس جمهوری احتمالا دو د وزیرانو په سطح باندې د افغانستان په خوانی دولت پنځه وزیران لروده دو وای چې دا شپاړس او اتلس منځ کې کفایت کوي. دغه وزارتونه به د طالبانو د مهمو هغه فرښتونونه چې د طالبانو په منځ کې دا فرښتون چې زه یادوم په دې معنی نه چې دو یو د بل خلاف دي، دا په دې معنی چې د مختلفو سیاسي نظریاتو خلک هلته شته چې عمدتاً دو دغه دولتي چوکۍ درې اړخونو ته زیات په پام کې نیولې دي. یو اړخ د ملا عمر زوی ملا یعقوب او بل اړخ د ملا برادر اړخ دی او بل اړخ د مولوی صاحب جلال الدین حقانی د جبهو یو ارتباطاتو اړخ دی چې دغه درې اړخونه په دې دولت کې هغه کم شی چې مهم دی هغه دا دی چې دو فیصله کړې ده چې د افغانستان په راتلونکي حکومت کې به د حامد کرزي او د اشرف غني احمدي د 2001 کال د وخت نه را په دې خوا تر هغه وخته پورې چې اشرف غني وتښتید تر دې وخته پورې چې په لوړو حکومتي چوکیو باندې کومو کسانو کار کړی هغه به په دې لومړني حکومت کې نه شامل.
خا نو اوس خبره دا ده چې یعنی داخل کې غیر له دینه تاسو ویل هغه د تشریم کوم مشکل دی چې دا حکومت نه اعلانېږي ولې نه اعلانېږي؟
مشکل له دوه اړخونو څخه فکر کوم شته. یو خو چې کوم معلومات راته نشته مګر ځینې منابع سره چې موږ تماس نیسو هغه وایي چې خپله د طالبانو په منځ کې خصوصا د مولوی صاحب جلال الدین حقانی ملا یعقوب ملا برادر حتی حبت الله اخندزاده د دو په منځ کې د حکومت کې د سهم او برخې او د څو کم دی چې د دو په منځ کې حداقل توافق نظر لا تر اوسه پورې نه دی
ځلیدلی ده.
او یو دا مسله ده. بل مسله دا ده چې ځینې ګاونډي دولتونه او احتمالا نور خارجي دولتونه په طالبانو باندې ډېر فشار راوړي چې ځینې مهرې او چیرې چې هغه ورباندې دا 50 کاله یا 40 کاله پانګونه کړې دا په امبې لومړني حکومت کې شامل تا چې دا فشارونه بې اغېزي نه دي. مثلا تاسو به اوریدلی چې اوس د پاکستان د استخباراتو ری
بله همدا خبر اوس ما کوله چې په دغه سی یو وخت د پاکستان د استخباراتو د سفر معنا څه ده؟ رپورټونه خو وایي چې د دې خبرو د پاره ورغلې ده. اصلا خبره څه ده؟ یو د قلرو بله
استخباراتو رئیس اغل تله د استخبارات شي دا مخکله دي نه چې دا د اشرف غنی او عمر الله صالح حکومت را وپرځول شي. همدې ورځ باندې پاکستان یو چارا کابل ته ولېږل دا غیز نه دولس زیات لس کسان هغه مهم کسان چې هغه حکومت یو هغه اسلام آباد ته یو هغه ته ورسره خبرې کولې او هغه سره زموږ معلومات داسې وو د پاکستانی ژورنالستانو په حواله باندې چې هغه د خبرو نه آگاه دي هغه سره پاکستانیانو دا خبره کړې وه چې طالبان راشي موږ به هڅه وکړو چې یو ټول شمول حکومت په چوکاټ کې تاسو هم په دې حکومت کې شامل یاستئ. کپا مو تر هغه وخته پورې چې دا مسایل روان دي د پنځیر مسله او بغاوت او مقاومت هم نو خبره په همدې چوکاټ کې روانه وه. مګر طالبانو د پاکستان دا پیشنهاد رد کړ چې موږ به دا کسان یا همانند دې کسان په حکومت کې شامل کړو. او چې تاسو سوال وکړ چې
تاسو ثانیې لرو شینوارې سپ لسانی پنځه لسانی وخت لرو. ښه
د پاکستان د استخباراتو رئیس مشخصا د دوه موضوعاتو لپاره زه فکر کوم راغلی. یو کوشش کوي چې د پنځیر په مسله کې کدا مزګلی کوو وکا دویم کوشش کوي چې اصلا د قوت باندې د پاکستان او د افغانستان باندې په خپل منځي اختلافات
باندې با ډیره مننه شینوار صاحب مختم خه د امریکا غږ آشنا رادیو در نوریدونکو د نن او وضعیت پروګرام په همدې ځای ته ورسید. نیم ساعت وروسته ساسو غږ پروګرام لرو. ډیر تشکر چې خبرونه